د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د دریځ نه یوالي دا ډله زړوره کړې ده. هغه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په 50 مناسبه کې پنځمبه ناوخته د فبروري په 8 د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوویل ک پر طالبانو نظارت نشي، د دې امکان شته چې دا ډله د بشري حقوقو ضد اقدامات نور هم پراخه او ژوره کړي. دغه په ټوکو خایي طالبان د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو نجونو مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې له تبعیض او ظلم څخه کار واخلي. بینټ په خپلو خبرو کې وړاندې وویل د طالبانو د ظلمونو د دوام دار مخنیوي لپاره دی د نړیوالو اصولو سره سم د مدني ټولنو ملاتړ وشي. د بینټ پروتوکول نړیواله ټولنه دی داسې اصول رامنځته کړي چې پر بنسټ له طالبانو سره د تعامل د کیدو مخه بشري حقوقو او نړیوالو اصولو ته په پام وشي. د افغانانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ټینګار کوي چې کچرته د طالبانو پر ضد د نړیواله ټولنې له خوا اقدامونه شي او تیر تاریخ بیا تکرار شي، دغه پروتوکول چې پایلې به نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته ویجاړون کیوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په دروازه کې څه باندې څلور زره بارون کې لارې دوړ خواو ته لیویونه رهسي د وختو په تمه ولاړې دي. پاکستانی چارواکو د نوم خوداله په شرط ازادي رادیو مشال څنګه د پنځمبه پورز ویلي د تورخم دروازې د بیا پرانستوب خبراتورو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د لارې دیویونه رهسي د بارونکو لارې او سربېره د مسافرو ناروغانو پرمختل شوې ده. په سیمه کې د مشال رادیو د خبريال پټوکو مسافر ناروغان په جماعتونو هوټلونو کې ډیر دی او د خوراک او څکاک له نشټونه شکایت لري. بل پلو د دروازې دواړو خواو ته یو شمېر لارې چلوونکو شکایت کړی چې مالونه یې په خرابېدو دي او د طالبانو او پاکستاني چارواکو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی و د فبروري په 15 طالبان او پاکستاني چارواکي د دې لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي، خو پاکستاني چارواکو د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي د فبروري د 15 تر ماښام له قبله د خبرو اترو د دویم پړاو لپاره تورخم ته د طالبانو پلاوی ورغلی نه دی. پاکستاني امنیتي ځواکونو د فبروري په 8 له طالب ځواکونو سره د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه کړې وه چې له کبله یې د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو او مسافرو پر مخ وتړل شوه. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې وتلی لوبغاړی راشد خان وایي د کرکټ په 10 کلن مزل کې د ابراهیم ځدران د تیرې ورځې لوبه تر ټولو په زړه پورې لوبه وه. په هغه ویډیو کې چې افغان کرکټ بورډ د پنجشنبه په ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه خپره کړې، ابراهیم ځدران او راشد خان له انګلستان سره د افغان کرکټ لوبډلې د لوبې تکرار ګوري او راشد خان ابراهیم ځدران ته وایي دغه کې تمه چې ما درلوده تاونی وو. په ویډیو کې ابراهیم ځدران د خپل هغو اشارو په اړه توضیحات ورکړي چې د یو سلو واوې ډولو پوره کېدو وروسته په میدان کې کړی و. ابراهیم ځدران وایي په غوړ حرکتونو چې لاسي د خبرو مننې په شکل نیولې و، له راشد خان یې مننه کوله. د چهارشنبه په ورځ افغانستان د انګلستان سره د چمپیون ټرافي لوبه په لړ کې د لاهور په قذافي لوبغالي کې له هیجان ډکه لوبه لرله چې افغان لوبډلې د روسي او په 5 بال د انګلستان د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبډلې د 5 وکټو په تاوان 3 پښمنډه وکړه چې وا یو سلو واوی ابراهیم ځدران کړی وي. نن جو په افغانستان په دې جام کې خپل درېمه لوبه لاسټرالیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د مسپخین په یوه نیمه بجه پیلېږي. او د هغه څلورو اسرایلی برمته او جسدونه پیژندل شوی چې د چهارشنبه په ورځ حماس اسرایلو ته سپارلې و. د برمته شوو کسانو د کورنۍ ټولنې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 8 وویل مړه شوي کسان شمولو مزرو، تصاحی یادان، ازاکاک، الگارت او احادی یالو مو نومی اسرائیلی راغبل دی. دا څلور اسرائیلیان د 2023 کال د اکتوبر په برید کې د حماس ډلې لخوا یرغمل او غزې ته وړل شوي وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسلواله ډله ترهګری سازمان په توګه پیژني. د غزې دورمن پر بنسټ حماس ډلې تر اوسه د 3 اسرائیلي برمته او 4 کسانې مړ شوي، د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې آزاد کړي دي. دا د اوربن په دویمه مرحله کې په غزې کې د جګړې پای د حماس له بنده د ټولو اسرائیلي وګړو آزادي د لولې غزې د اسرائیلو د ځواکونو وتل شامل دي. خو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه د اوربن د دویمه مرحله پلې کېدل په جدي توګه پیل شوی نه دي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو د زیان پاک خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیڅلی. وړاندې تر دې چې له ښاغلي سپیڅلی سره خپلې خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلی دي. د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلا مونږ تاسو وینو، په دې حالت کې ډیری قربانی د دغه اوسنی وضعیت واړه ماشومان دي. په ډیرو کمو پیسو، یعنی په 15-15 روپو باندې ډیری کمې پیسې دي، ډیر سخت سخت کارونه کوي. سرک په سر باندې موټرونه دوی پاکوي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډیر درانه کارونه کوي.
د ماشوم د حقوقو لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي، پښتنه وکړي. همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندې او د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه. د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زیږولی زه مکلف یم چې 13 کلنۍ پورې ډوډۍ ورکم، کور ورکم، ځای ورکم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. د مونږ وطن څه نه جوړېږي، علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسی کولی چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومانو باندې علاوه دې چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپل له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي. دوی په ماشومان باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونې میلمه ته. سپیشلی صاحب، په پایل کې درته وایې چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلې شو؟
پرېسجان یو خل خاص او بیا تاسو درنو اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. شاقه یا درون کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلې کار وي، هغه ته موږ درانه کارونه ویلې شو. هر انسان یو توان، یو اندازه لري. هر څوک کنر دی، کښه دی، ماشوم دی، هغه خپل یو توان لري. کله چې دوی ته د توان زیات کار وسپارل شي، نو دا ته شاقه یا درون کارونه ویلې شو. هغه د انس اجرا کولای، خو د وچ مجبوری د لاسه دی یو کار اجرا کوي، دا درون کارونه دي. لکه ماشومان چې په خټو بټوي کار کوي، مثلا په مستری خانو کارونه کوي، یا مثلا په ګودامو کارونه کوي. دا څرګند چې کوچنیان باید لاړ شي، مخاطب لاړ شي، درس وایي، زده کړي وکړي. موږ له بده مرغه یو شمېر کسان درانه کارونه چې په پکې دغه موږ درانه کارونه ویل شي، دا د قانون مخې جرم بلل کېږي، ځکه د کوچنیانو وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
بله، تاسو فکر کوئ ولې په افغانستان کې ډیری ماشومان لیدل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي؟ علت یې څه ګڼي؟
دا نه یوازې اوس تر مخه هر هغه ټولنه، نه یوازې افغانستان بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصاد یې کمزورې، کورنۍ نس کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس موړ کې په تنه پټ کې، نو بیا دوی د ډېر څنګ چې مور پلار خواري کاږي، اولادونه یو خواري ته اچي، په کار کې سبا اخته کې د زده کړې واسطې، ځکه اقتصادي مشکلات له امله باندې، نو بیا دوی کوشش کوي چې اولادونه ډېر پیسې ورته راوي نسبت تر نورو، نو بیا دا فکر نه کوي دا به کوم ځای کار کوي. نو هغه چې ما وویل په مستری خانو کې شاملې، د موټر په مستری خانو کې شاملې، د خښو بوټو کې شاملې، په ګودامو کې شاملې، تر څو دوی ته څو پیسې بلابود راوي، مګر دې ته فکر نه کوي چې پلادومه درانه کارونه کیږي. نو دا درانه کارونه نه یوازې دی بدن توان نه سي، بلکې دی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې ډېر تاثیر کوي، پر اروایي باندې تاثیر کوي، او دی د بیرابیل اروایي ناروغي سره مخامخ کیږي، ځکه دا یو کار نه سي کولای. هغه استاد یا څوک چې په غلطه مشر دی، هغه به دی باندې په زور کار کوي. په اته په دې ځای کې موږ دي چې وهلو ټکول ورکی ماشومان ته، ځکه چې وای ته موږ پیسې ورکو، ته باید موږ ته کار وکې. نو دا وهلو ټکول، دا روزانه درانه کارونه د ماشومانو پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان رسوي، او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزوري دي. دا اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس، بلکې هغه په خوایي وختو کې هم یو شمیر کورنۍ زده دي چې خپل کوچنیان په شاقه کارونو ته اړباسي او یا داسې کورنۍ وي چې هلته سرپرستان درلودې دا کوچنیان به خپله د کورنۍ سرپرستان ونو یوه درنه کورنۍ چې د یو کوچني پروژو باندې بار کړي دا کله امکان لري مثلا کونډه مور یې په غاړه کې وه یا یتیمان ورونه و خوند یې په غاړه کې وي نو دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې لري او د هغو نس مور کې تنه پټ کړي دوا او درملو غم وخوري ولا بل مخه په افغانستان کې خو اوس یا اوس یا مخکې دوام ګرانه ده مثلا ډوډۍ هم ګرانه ده ورځ په ورځ شان ټول ګرانېږي نو اته داسې کورنۍ وي چې دغه ماشومان به درانه کارونه کوله خو لا د غوچې ډوډۍ نه شو پیدا کولی بوجۍ په غاړه وي په امبار باندې ګرځېدل د امبار کاغذان به ټپلوله دا خپله یو داسې کار دی چې دوی به سهار راووتله سهار وختي ولمونږ د ملا په رازانو باندې راوځو د شپې تر ناوخته پورې موږ ځو نو دا نو په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سر په یخو په دوبي کې په دا مردارو کسبدانۍ کې به ګرځېدله چې دا دوی درته ووایي چې هر اخیز تاوان دی ورته نو شاخه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي په ماشومانو باندې په کوچنیانو باندې چې دوی اقتصاد ډېر کمزوری
د دې تر څنګ د ماشوم له حقوقو نه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بېخي نه لري یا کمې زده کړې لري له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي
دا یو علت دی خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مول کې نو خره وایي وروره زه دې ته نه زه پوهېږم چې دا اته مور پلار وکړي په اولاد باندې بده پیرزو ده مګر څنګه وکړي مجبوره دي چې وګړي ډوډۍ پیدا کړي ورته وایي ولاړه زه یې خوړې وکړم نو دا سیر د ماشوم له حقوقو څخه لکه څنګه چې شاید زموږ کورنۍ نه دي خبرې اول حق پر مور پلار باندې د زده کړو لري نو دې زده کړو ته ناستې کار ته هستې خپل معلومېږي چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامو په دغه باندې هېڅ نه دي خبر نه یوازې د زموږ په ولسوالیو کې بلکې په ښار کې د خلکو نه دي خبر په دې باندې هغه ځانته چې پوه کسان وایي هغه نه دي خبر نو په دې اړه باندې دیني علما ښوونکي د پوهنتون استادان لیکوالان هغه څوک چې ځانته یو څه وایي پوهه وایي د حقوق بشر مدافعین مدني فعالان هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي د ماشومانو په حقوقو باندې هغه باید خپل غږ پورته کړي او دا وایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندي په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانې شي نو ډېر توجه ورته پکار ده او بله توجه په دې خاطر ورته پکار ده نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د هېواد راتلونکي دي د یوې ټولنې راتلونکي په دا ماشومانو باندې ولاړ دي ته وګوره په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومانو کورنۍ د اولې ډېرې حمایه کوي په دې خاطر چې د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي نو دا چې په خپل وطن کې غوښت خو بېخي لازمي پکار ده چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لومړی د پوهې په زیور سنبال کړي تر څو یو ښه آرام او خوشاله ټولنه موږ په راتلونکي ولرو که چیرې په کومه ټولنه کې کوچنیان په درنو کارو اخته وي مکتب ته نه ځي روغتیا ته پام نه کوي حقوق ته پام نه کوي نو هغه ټولنه د راتلونکي په بدبختۍ سره مخامخ کیږي ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښېنه یې د راتلونکي لپاره به بیا ګلان کیږي باغچه به جوړیږي باغ به جوړیږي نو یو هیواد هم دغسې دی د هیواد راتلونکی د سرګردانۍ سره مخامخ وو نو ټول ژوند به د سرګردانۍ سره مخامخ کړي که غواړو چې موږ خپل راتلونکی روښانه کړو خپل د ماشومانو راتلونکی روښانه کړو خپل د هیواد راتلونکی روښانه کړو نو باید تر افته لومړی ډېر تمرکز مو پر کوچنیانو باندې چې په کوچنیانو باندې تر اوسه زده کړې وکړو هغه په حقوق باندې ځان پوه کړو داسې ونه وایي چې زما زوی مکتب ته ځي نو څه کوم یا د زما د همسایه زوی هم زموږ د وطن دی زما د ماما زوی زما د وطن دی یوازې زما بچیان باندې وطن نه سمېږي چې ټول لاسونه سره ور نه کړو او ته د همسایه په حال باندې ځان خبر نه کړو اسلامي اصول دا څخه یو څه پوسه کې ورته وایي چې پیسې موږ درکو په وړاندې کوښښ نه مخ ته واسطه بیا ټول ورځ په کاپ سماسته ونی مرز کار کوي نیمه ورځ مکتب وایي نو دا ټول حقوق د ټول مسؤلیت نه وایي دی وچا د ماجد د ملای مسؤلیت دی په مکتب کې د شوون کې مسؤلیت دی په پونتون کې د استاد مسؤلیت دی هر څه په ټولنه کې وایي ټول مسؤلیت چې خپل راتلونکي ته پام وکړي دا پام د ماشومان ژوند ته پام کول دي که چېرې خدای مخه ماشومان ته پام ونه سي بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو نه به تاریخ لرو نه به کلتور لرو نه به هیواد لرو
په امریکا کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کیږي د ماشومانو له حق نه ناپوهي یادې سولې چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کیږي په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي حال دا چې اقتصادي ډیر زیات ضعیف وي دا څومره د دې سبب کیږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوند پاتې کېدلو لپاره
رښتیا هم دا یو ډیر مهم ټکی دی د تدبیر منزل چې ورته وایي کورنۍ ژوند دې ته پام کول ډیر مهم دی ډیر کسان چې ورته وایي چې د اولادونو پیدا کوو دوی وایي ځا روزي خدای ورکوي یا د نبی اسلام امت موږ دی په ځینو خلکو کې دغه اصطلاح د اوس پرسته وایي موږ د نبی اسلام امت ډیریږي نو د نبی امت ډیر که خو په کم شرط ډیریږي ته نسل سره مړولای ته نسل پټولای په تاسیه نه پوهیږي نو دا کولی ژوند ته پاملرنه بیا به زه په اما پاوی پورې تړم چې مور تعلیم یافته نه یي پلار تعلیم یافته نه یي اما پاوی نه تزه کړي هغه بیا په دې نه پوهېږي وزر نه ژړتون ډېر څه پر وړاندې نو څه تاوان دی که دوی چېرې یو مور تعلیم یافته یي یو چا په خپل لور باندې تعلیم کړی یي یو چا په خپل زوی تعلیم کړی یي هغه بیا ودونه سره وکړي هغه دواړه مخکې نه مخکې پلان جوړوي چې موږ باید څو اولادونه پیدا کړو دونه اولادونه پیدا کوي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي دوی په زده کړو باندې ورسېږي دوی ترې یو ځایه پر درې منزله پورې ورسېږي هغه بیا خپل ځان ته یو بله ښه ښه کورنۍ جوړه کړي کسان چې لږ ماشومان یي هغه په ډوډۍ ماړی د هغو رنګ لر ښایسته یي نسبت کسانو ته چې اقتصاد یې کمزور یي هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژر ژر ناجوړ ناجوړي او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي په دوا هم رسېږي په ډوډۍ هم رسېږي یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي ډېر اولادونه په کار نه دي یو اولاد دي دوه دي خو الو سالي دي دا چې لس اولادونه یې کوڅې په ډکې نور خلک ځي په عذاب وي نور دي خو دا فرشد یو اولاد دی نو په دې کې کورنۍ ډېر غلري چې لوی مسلک ته چې دغه مخ چلودونه په یقین باندې پلان د پلان د مخ وایي چې دا خو داسنه خوشاله پیدا سو دا ډوډۍ غواړي دا پالنه غواړي دا روزنه غواړي دا به سبا خپل ځواني دې بل کورنۍ جوړي نو که ته د تعلیم ته پام نه کوي وخت ته پام نه کوي بس ما زه ومه شو د نبی وبد ته روم دا نه باندې څه خبره ده نه دا علاوه نه رسول وایي او نه هم ټولنه وایي په کار چې موږ تاسو خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو د خپل اقتصادي توان سره چې څونه اقتصادي توان لرم ایا دا زه شر اولادونه مړولای سم که دوه اولادونه سم مړولای سم دا شل شل اولادونه مې کوڅه په ډکه کې شدي که یا دوه اولادونه مې او مکتب په وخت لاړ شي هم شخوا پاکي هم تربیت راسه کړي او پراتونکي دي شخ په کورنۍ ته جوړ کړي نو په دې کې تاریخ شپ شته نو وکړه دا ډېر مهم پوښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونه شمیر هم باید ډېر ډېر پام وکړي او که چیرې پام ونه کړي بیا به کورنۍ د زرها او ستون سره به مخ په دې خاطر چې پلاردونه ګټي چې هغه اولادونه د نس نه بسیږي ډوډۍ نه بسیږي نو دوی به په دوا چیرې ورسېږي په کالو به چیرې ورسېږي د اولاد په پرمایش به چیرې ورسېږي مجبورې چې اولاد کوی ځل کوڅې ته ولاړ شي چې کوڅې ته ولاړ شي چې په کوڅه کې وکړه غوښتل نه شي برابر ولای نو بیا په کوڅه کې شهر څه وکړه بیا جنو پلار مور ګلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسوي زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله
bale specialist صاحب تر اوسه تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه ک دا راته واضح کی دغه ماشومان چې سار تر بیګال کور نه بیرون ګرځي درانه کارونه کوي طبعا واضح خبره ده چې ځینې د سیمه مسایل سره مخ کیږي چې هغه جرم وي هغه د قانون خلاف وي پراتلون کی کې له دغه ماشومانو نه څه ډول ځوانان جوړیږي
یو شمیر کسان د کوشن چې د شپې نه وخت کور ته ځي یا سا وخت د کور ته خروځي یو شمیر کسان د خناول جنسي استفادام کوي د خپل یو بل ناول کار دي داس کسان و چې د ستونزو سره پیښوي دي نو د دغه څخه چې یو کوشنۍ چې نه تعلیم کوي نه په خپل حق خبر دی بچو حقوق خبري او د جنسي تیرش کارم سي دا یو قدمن کوچنی دا پراتن کې به د خپل غواړي چې دا څه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټولنې په وجو بار سي دا یو بدماشي یو لوچک به یو پایلوچ به ځکه د څوک رس د لارو وشي د خپل په حسابداري سره دوی سوي د حسابداري سره د څه ذکرې دا څه کوچنیان نه وایي ټولنه ورانې بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناسور دی ما وایي چې ټولنه به نه ځو ورانې بلکې ډېر ډېر تاوان ته پېښیږي زه وایم چې په دغه کې دولتونه ډېر مستقری د کوچنیان لپاره چې کوم څنګه دي نړیوال بهرنیان کورنیان خلیان هر څوک چې جد په یاله باندې مسلط لري چې دا ټیک ته ډیر پام وکړي کوالي چې ټولنه ښه جوړه سي راتلونکي ښه کورنۍ ولرو ښه ټولنه ولرو ښه هیواد ولرو باید کوچنیان هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو چې بیا دې په راتلونکي خدای مکر دا کسان چې ښوونه ورزل سي دا کسان په مکتب نړي دا کسان د پول نړي دا کسان د وطن ته وانه جوړي خپل ورور وژني خپل خور وژني اته خپل مور پلار په احترام نه پوي څه ځنه پېژنه خدای نه پېژني خدای نه پېژني نو ټولنه به څه پېژني مور به څه پېژني پلار به څه پېژني نو دا اگر دې به تر اگر زیاته چې په دې ټولنه کې هرڅه غواړي چې شجبر ولري باید خپل ټولنه دا ناستر څخه څنګه کلاس ولای شي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي
bale تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سي ودی چې خلک په خپل بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي درته وایي سپیشلایز صاحب نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي د دغه ګټه به زیاتوي او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیاتوي
دا خو داسې ارزي ګټه ده مانا دا نن نس مور کې سبا بیا څه کوي سبا بیا لږ څه غلی نو دا د دې کورنۍ ورسته قیامت پورې چې ژوندی دغه حالت سره مخامخ که چیرې مور پلار خپل د کورنۍ ساتنې ته وژا ورکي او دا پروا نه لري څه بوج به یي مشکلات به یې هر ورځ بیا غوښ نه خوري په میاشت یې ورځ غوښ وخوري په شلومبی ډوډۍ دی وخوري، مګر اولاد دي مکتب ته واستوي، د اولاد حقوق ته دي پاملرنه وکړي. خامخا دا نه دی یو اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي، یا یو متوسط ټوکر دی واغوندي، وچه ډوډۍ دي ورکړي، مګر مکتب ته دي واستوي، حقوق ته دي پاملرنه وکړي. نو دا به د واز پر خپل اولادو باندې رحم نه کړي، بلکې په ټول ټولنه باندې رحم کړي. او کچیر داسې ونه کړي چې دا ودا 250 پیسو ته وګوري، دا ستې په دری کې وایي کلوخ ماندان پیماندان دي، پر لټ باندې پښه شو دل دي چې هغه ورځ تیر سو پیسې خلاصيږي. نو د کوچانو ګټه به څه وي؟ کوچنی خو هغه خپل خپل ځان نه ساتلی، خپل ځان نه سیمړولی، خپل ځان د جنسي مسایل څخه نه ساتلی، دا به ګټه څه وي؟ خو دونه لږ ګټه راوړي چې هغه ما ځای چې وایي شو په تیر شي. نو په کار ده چې مور او پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایه دوی پر کورنۍ باندې وړه احمیر ورته وایي چې پروان لري خور یا وروره د ستاسو مخ ته واستوه، څوره ورته 50 افغانۍ د ورځې برته وړي، 50 افغانۍ، 10 افغانۍ، 40 افغانۍ زبر پاو چې پیاد وي، دا به دی ګټه. دا نس دا نه په زحمت ګټل کېدلی، دا زه د کوم په کلی کې خانان لرو، دا څوک درو په زکات ورکي، په خیرات ورکي، خو د ماشومانو شر اتو کې توجه وکي. نو کدا چې ونه کې په ټولنه کې غلل لرو، په ټولنه کې بدمعاشان لرو، په ټولنه کې به قانون ماتون کې لرو، په ټولنه کې د مخدره موادو قاچاقبران لرو، خپل به محتاجین لرو، اره بلا به په ټولنه کې. خو کچیر د ماشومانو یا د کوچیانو حقوق ته پاملرنه وسي، بیا به یو روښانه پرمختللی افغانستان ولرو، ټولنه به موږ جوړ یو، مکتبونه به مو فعال وي، پوهنتون به محصلین ولرو. خو له بده مرغه چې موږ خپله بدون توجه ونه کړو، مور و پلار په دې کې ډېر غټ مسؤلیت لري، په دې کې هر هغه څوک ځانګړی مور و پلار د کورنۍ مشران مشر ورور دا ډېر مسؤلیت لري چې د خپلو اولادونو ته، خپلو کوچنیو وروڼو ته، خپلو کوچنیو خوندو ته ډېر متوجه سي، او له دغه شغه کارونو څخه را وګرځوي او حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي. دا به د یو ښه افغانستان لپاره، د یو ښې کورنۍ لپاره، د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو لپاره یو لوی کار به کړی. په دې کې به نو بیا دوه ګټې کړي، یو به ټولنه ارامه کړي، بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي. دا چې موږ مسلمانان یو، موږ ته درته د خدای رضا مهمه ده. زموږ اسلام هم ورته وایي چې تاسو کوچانو شفقت وکړئ، مهرباني وکړئ، زموږ ټولنه ورته وایي د کوچانو لاسنیوی وکړئ. نو په دغسې مرسته باندې، په دغسې همت باندې، په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سره ولې سو، او یو ښه راتلونکی لرو، او جوړ روغ افغانستان درلودلی سو.
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد، په پوهنتون کې استاد، د مسجد ملا امام، دا ټول کسان کولای سي چې د ماشوم د حق پاکله کورنیو ته معلومات ورکړي. که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي اوسي، د ماشوم حق، دا څومره مهم دی؟
عامه پوهاوی په هر څه کې مهم دی. که موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه، له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو، ښه کورنۍ ولرو، یو ښه ټولنه ولرو، په دې کې عامه پوهاوی خو بیخي لازمي او ضروري دی. نه یوازې په اره لکه چې موږ په ټولنه کې اړتیا ورته لرو، ځکه عامه پوهاوی دغه معنا ده، معنا د عام ولس پوه کول. کله چې یو څوک پوه شو په دې باندې چې د کوچنیانو حق لري، لکه څنګه چې په ټولنه کې حق لرم، د کوچنیانو دغه حق لري، نو بیا دې متوجه کیږي ورته، دغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي. بشري حقوقو د مسؤلینو کار دی، څوک چې په دفترونو کارونه کوي، د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخلي، دغه کار دی، خپله د پوهنتون د استادانو کار دی، او تر ټولو ټولو غټ مسؤلیت چې موږ په ټولنه کې خلک دا خبر ته غوږ نیسي، هغه د مسجد ملا امامان دي. که زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، تر هر چا د ملا امام خبر ته ډېر غوږ نیسي، او دا خبر د اسلام سره ټکر نه لري، بلکې د اسلام له نظر څخه دا موضوع ته وڅېړي. د اسلام له نظر دا خبره ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درنښت ورکړی دی، اسلام انسانیت ته ډېر درنښت ورکړی دی، اسلام بشر ته ډېر ورکړی دی. او په تېر باندې چې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي، د مشرانو درناوی نه کوي، زموږ څخه نه دی. دا یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد ته مایکروفون څخه وایي، د جمعه ورځ په خطبو کې وایي، ان شاء الله زه فکر کوم چې په عامه پوهاوي کې به غټه ونډه ولري. دغه څه لیکوالان په لیکنو کې وایي، شاعران په شعرونو کې وایي، او تر څنګ رادیوګانې ډېر غټ رول لري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې برق نشته، شی نشته، لکه څنګه چې په نورو وطنو کې دی. یعنی انټرنیټ دونه فعال نه دی چې خلک ټلیفونونه وګوري، یا سوشل میډیا ډېر وګوري. نو زموږ په کلو کې ډېر، په ټول کلي کې خلک رادیو څخه ډېر ګټه اخلي، او د رادیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي، او رادیو اورېدل کېدلی شي، په لږ وخت کې ډېر کسان ته ډېر معلومات ورکولی شي. نو په رادیو کې چې د عامه پوهاوي خبرې وسي، په ساده ژبه، د ولس په ژبه، نو هغه بزګر ته هم رسېدلی شي، یو خور چې ناست وي په کور کې هغه ته هم رسېدلی شي، یو څوک چې بل کار کوي، هر کار په ټولنه کې د راډیو ژغ به ټول هم مؤثر دی. نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي، هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تر اوسه باید ږغ پورته کړي، دغه ماشومان د حقوق په اړه باندې. نو موږ به کولای شو چې خپل مرام خپل مقصد ته ورسیږو، او کچېرې موږ تاسو سره ځل ناستو نه یوازې به ځان تاوان رسولی، نه یوازې به ټولین تاوان رسولی، بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رغم راڅخه نه خوښ شوی چې دا نو ډېر لوی تاوان دی.
په اخر کې به د تاسو نظر هغه کورنۍ او تمول روچې هم دغه اوس اقتصادي خراب ده، ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي، دغه د قانون په اکله معلومات نه ترلاسه کوي، یاد ده چې عامه پوهاوی اوس نستل په افغانستان کې. بل موضوع دا ده چې اقتصاد ضعیف ده او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
تر ټولو در مخ خدا خبر ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري، چې زه که چیرې دغه اولادونه ډېر کم زه په دوا رسېږم، زه په کالو رسېږم، دا ته به ډېر پام وکړي. کله چې مور پلار یو کار په پلان باندې را شروع کړي نو کله کار ته متوجه، دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور پلار دغه ټکي ته پام وکړي نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي، په مکتب رسېږي، بیا هغه شاګردانو ته نار کېږي، خدای خدا بدلالي ته نار کېږي، تعلیم ته به ځي، مکتب ته به ځي، درس به وایي، پوهنتون به وایي، لوړې زده کړې به کوي، د وطن خادم به جوړېږي، په روغ صحت باندې. په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه دته د دوا پاملرنه کړي، دته به داسې غذا ورکړي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذا ورکړي، ځکه مور پلار په دوه اولادو باندې وس رسېږي چې ونازي د پلار د ماسر برابر اولادونه به وي. او تر څنګ بله خبردار ده چې دا غډیا ودونه چې ژوند د مور لپاره هم لوی تاوان دی، د مور روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی. هغه مور چې ژوند یې ژوندې هغه تر مل نه جوړي، پرتای نه جوړي، مریضې او د اولاد په پاکي په سم خپل ځان ساتلی نو اولاد وسو ساتي. نو په کار ده چې اما په هوای ام سي د ماشومان او یا کوچنیانو حقوق ته پام درنه وسی، د درنو کارو څخه وګرځو ورسی، او تر څنګ د مسجد څخه د حقوقو ځخ پورته سي، د مکتب څخه د حقوقو ځخ پورته سي، د پونتون څخه او د دوی مراکز او د مدني ټولنو او د ځوانانو او لیکوالانو او شاعرانو خبريانو او د رادیو د سپیکر څخه د ځخ راپورته سي، نو پر خلکو به تاثیر وکي او خلک به مثبت لور ته روان سي.
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو کارونو د زیان په اړه خبرې وشولې. او لمک سره ملما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهيم سپېڅلې تربیه پرځ کې چې یاست الله ممل او ملګری.
گر زمان اور دستا پا عشق کے آوارا مالا دی سادا زڑ گے کو ڈیر پارا پارا حشولا چتا پل اصلیت کڑا لخکارا اے مارا ہمشا دا سرا کولا گزارا ہے بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا